پېښور کې د ورځې 2 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بل غلې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام هارون بچا هنري ګړې درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې وسلوالو یو لسکان کیندون کې وجلی د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوي سباله له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه تزي او په نایجر کې تر هغه ورو لک تر لگاویا کسان وجلی دي. د خبرونو تفصيل په بلوچستان کې وسلوالو یو لسکان کیندون کې وجلی د ځای پولیسو ویان نور الله رسنیو ته ویل دا پیخه بیګا په مچ سیمه کې شوه وجل شو کې زیاتره هزاره غاندي ورسته تنظیمي چارواکي او سرحدي اسکر د پیخه ځای ته رسیدلی او په لټنې پیل کړی خو تر اوسه یې څوک نیولې نه دي او نه هم چا د پیخه ځمواري منلې. د بلوچستان وزیر اعلی په دې پیخه د خپګان سرګندونه کړو د صوبې کورنیو چارو وزارت تنظیمي چارواکو ته امر کړی چې په دې پیخه کې ککل کسان د زر تر زر ونیسي. بلخوا د کوټه په مغربي بای پاس سړک زنو هزارګانو احتجاج هم کړی دی. د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلې د میرام شاه او میر علي پولیسو او تنظیمي چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لريو ته ویل چې وسلوالو په هیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن د خپل کور مخې ته بډازو واجه او بریدګر د پیخې لدای په تیښته کې بریالي شول. هلته ځای خلکو مشال لريو ته ویل چې وجل شوی تن مزدور وو له هیڅ چا سره یې دښمنی نه و. دا په 2020 کال کې لومړی هدفي برید دی. په تیر کال کې په هدفي بریدونو کې له 500 زیات کسان وجل شوي وو. د سیمه اوسیدونکو په وار وار په هدفي بریدونو اندېښنې خودري خو په ځو مقامي چارواکي وای په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوي به کوي. د اسلام آباد کمشنر پرون د یو ځوان زده کوونکی اسامه ندیم ستی د وجنې د عدالتي پلټنو امر وکړ. د اسلام آباد پولیس وایي د ترهګرې زړه ډلې اهلکارو د جمعې په شپه ناوخته د تور شوشو گاډي د ودرولو کوشش وکړ خو دغه گاډي ونه درېد چې په نتیجه کې پولیسو پرې ډزې وکړې او په کې ستی وجل شو. د پولیسو په خبره اسامه ندیم ستی په گاډي کې واځي وو په دې پیښه کې ککړ 15 اهلکار نیول شوی. د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پیښې تحقیقاتو امر کړی دی. د پیښې وروسته د ستی کورنۍ او مقامي خلکو احتجاج اهم وکړ. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون سوداګرانو له ایران سره د پولي د بندش خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د کوټې تافتان ترمنځ لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلې او چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي پوله تجارت متاثر شو. د پولي دواړو غاړو ته په خوراکي شیانو بار سلګونه لارې باندې پاتې وي. د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله حسیني پرون مشالې ته ویل دغه سرحد له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان کې بلکې په سیمه کې یې په ګونو کسان بیروزګار کړی دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولس مشر محمد اشرف غنی سره د مشاورتي غونډې نه ورسته سباله له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه تزي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالو، مدني فعالانو او د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او په پوره تیاری خبرو ته روان دي. د پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي له طالبانو سره د خبرو په دې پړاو کې اوربند او سیاسي جوړجاړی مهم موضوعات دي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر غنی سره خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې اوربان ته به د طالبانو په تیارولو کې خپلې هڅې ګړندې کړي. دا راز پاکستان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د تاوتریخوالي د کمښت او اوربان پر لپسې غوښتنې کړې دي. و طالبانو تر اوسه په دې اړه کار نه دی ویلي چې اوربان ورته څومره لومړیتوب لري. په نایجر کې ترهګر برید په لسګونو کسان وجلی دي. د نایجر د کورونو چارو وزیر الکاچي الهادا پرون ویل د مالی له سرحد سره نږدې مشکوک اسلام پالو وسلوالو په دوو کلو برید کړی چې پکې یې لک تر لګه او یا کسان وجلی دي. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. له القاعده او داعش سره تړاو لرونکو وسلوالو له تیرو څو کلونو راهیسې ساحلي افریقایي هیوادونه نایجر، بورکینافاسو، چاډ، مالی او موریتانیا له بې ثباتۍ سره مخ کړي دي. او بل خبر دا چې د امریکا ټیکساس ریاست سینیټر ټیډ کروز په مشرۍ د ریپبلیکن سینیټرانو یو ډله وایي چې دوی به د منتخب ولسمشر جو بایدن بریا په کانګرس کې چیلنج کوي. دا اقدام په اصل کې علامتي دی چې د جنوري په شلمه بایدن د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو کې د مخنیوي هیڅ امکان نشته. د ریپبلیکن یو ولسو سینیټرانو په یو بیان کې دا وکړه چې د 2000 کال انتخاباتو کې د درغلۍ او بدنظمۍ اداګانې د دوی په ژوند په اوږدو کې تر هر څه ډېرې وې، خو دوی د خپلو ادعاو په ملاتړ کې هیڅ شواهد وړاندې نه کړل. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو رپورټونو ته راځو. اول درته د بلوچستان په مچ سیمه کې داسې خبرونه دي چې د کولی په یو کان کې تقریبا یوولس کارکوونکي بیګا وژل شوي دي. وسلوالو دوی وژلي دي او بیا هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. د ځایي پولیسو ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر او نور چارواکو دغه پیښه غندلې ده. په دې اړه په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین موږ ته په تیره خبرونه کې په تیره کې نه بلکې د هغې نه په مخکې ساعت کې موږ ته دا معلومات راکړل.
د کوټ څخه شاوخوا 80 کیلومتره سویل ختیځ لور د مچ په دې کې زیاتره د کوئلي کارکوونکي کار کوي. تیر شپه ناڅرګند وسلوال کسان چې دي هغه یو کیمپ ته ورغلي دي. د ایولس کسان چې دي هغه نیولې دي، بیا د دې لاسونو پښې ورتړلې دي او دغه بعد یې وژلې دي. په دې کې زیاتره کارکوونکي چې دي هغه د هزاره قبیلې سره تړاو لري. انتظامی چارواکي سره دي، عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي او د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو تردمګړي پرې څوک نه دي نیولي او نه هم چا د دې پیښې د مواري په خپل غاړه اخیستې. د بلور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا هم د پیښې غندنه شوې ده او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان چې دی هغه د سم د لاسه ونیول شي او پر دې باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر هم خواشنی څرګنده کړې ده. په کوټه کې چې کوم د کوټې مغربي بای پاس یا هزاره ټوندې دلته هم په خلکو کې تشویش زیات شوی دی. ځینې خلکو پر روډ باندې احتجاج هم کړی دی. انتظامی چارواکي دا وایي چې دوی لومړی به دا هڅه کوي چې د لا ان آرډر یا د امنیت خوندي وساتي. دغه وروسته بیا دوی کوشش دا کوي هڅه کوي چې دغه مړي چې دی کوچ ته راوړي یا دوی خپل خپلوان ته راورسوي. دغه مړي چې دی هغه هلته د چمن په ځایي هسپتال کې پراته دي. د ارزاره قبیلې لخوا دا وایي سوي دي چې دوی په کار دی چې فیلحال چې دی د وسلې څخه کار واخلي، ځکه چې دوی به خپل مړي وار راوړي. هغه د پټي دغه وروسته بیا چې کوم د دوی احتجاج دی هغه به دوی کوي. لیکن ځینې خلک یا هغه خلک چې هغه د دوی خپلوانو سره تعلق درلود هغه د کوټې مغربي بای پاس چې دی هغه روډ بند کړی و سهار، خو اوس انتظامی چارواکي وایي چې دوی روډ چې دی هغه خلاص کړی دی د موټرانو کومه.
په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین و چې دغلته په مچ سیمه کې چې کوم بیګا وسلوالو د یو کولې د کان یو لستنه کارکونکي مزدوران وژلي دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي وسلوالو پرون په حیدرخیلو کې یو ځایي تن وژلی دی. د سیمې د پولیسو په خبره وسلوالو د مرسلین په نوم پر یو مزدور ډزې کړي، هغه وژلی او دوی تښتېدلي دي. دا په نوي پیل شوي 2021 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. تیر 2020 زیږدیز کال په همدې سیمه کې په شپږ څلوېښت هدفي حملو کې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري مامورین وژل شوي ول. د سیمو اوسیدونکو په وار وار د دې حملو په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی. پوځي او انتظامی چارواکي بیا وایي په سیمه کې تر ډیره امن پر ځای شوی او زیاتوي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هڅه کې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
نمیر علی او میرام شاه انتظامیه دوه بیلابیلو چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې اته بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هیڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې. خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه لومړی هدفي برید و. خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول، چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم ځنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیما کې د هدفي بریدونو زیت په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز یې دعوه کړې چې سیما کې امن پر ځای شوي د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په تورخم کې د خوګخیلو لسګونه کسان له تیرو درو میاشتو راهیسې له نیشنل لوجستیک سیل یا این ایل سی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره احتجاج کوي. دوی پرلت وهلې دي. این ایل سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګخیلو ځمکه اخیستې او په بدل کې د ځینو مراعات ورکولو ژمنه کړې وه. پرلتوال وایي د پخوانی فاټا پر مهال د هغوی له مشرانو په زور په لوزنامه لاسلیکونه اخیستل شوي او زیاتوي چې دا کار د کام په تاوان دی. دوی په شوی موعده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د دې مسلې هوارولو لپاره هڅې پیل کړي او راتلونکې اونۍ په تورخم کې یوه جرګه هم رابلل ده. نجیب عامر د موضوع تفصیل لري.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د نیشنل لوجستیک سیل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار وه. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې این ایل سی ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د هغوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وایي د لوجستیک ادارې ورسره منلې وه چې له دې لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 3.5% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیلو قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو له ډلې څخه دی، مشال اړیو ته پاړه داسې ویل
چې این ایل سی سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنټ لیکلی دی، ساته دی عملی بڼه ورکا. په هغې کې 300 کنال ځمکه ده. په هغې کې په کاروبار کې 3.5% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. اوس مهال چې کوم این ایل سی د وارداتو ټرمینل هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی قبضه نه آزاده شي، دا زموږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سیل ترمنځ په 2016 کال کې یو بل تړون وشو چې پکې د ګټې د 3.5% برخې خبره لري شوه. خو این ایل سی د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته ویل د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سیل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2016 معاهده کې د غوی سر اثر تا واندې.
دا کرایا د مون خرڅ کړي نه د پزمکه چې 4 روپۍ تاسو ګټي، 1 روپۍ بشکوندې دا خوګاخیل قام لور کوي. دوی مونږ د پرسنټیج کومه خبره و په آمدن کې دوی سره دای بای پاس کړه او فی ګاړای فکس روپۍ چکوندې 1.90 کلو د پاره په ملکانو اګریمنت کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنت کې چې کوم شک باندې مونږ خپې یو دغه شک دی چې زمونږ له تاسو 600 روپۍ فی ګاړای لارې برار لرکوي 1.90 کلو پورې. نن شپک کله مخکې 600 روپۍ ویلیو زیاته وننې کوم دی، ویلیو ډیره رقم شوی.
خو دلته پښتنه دادا چې کده نیشنل لوجستیک سیل سره د 2016 کال معاهده د ولس په ګټه نه و، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهده سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د سلورمې برخې خبره شوی و. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و، مشال رادیو ته پاړه داسې ویل.
بالکل دا خبره شوی و الته فاټا وا او په جبر دا خبره کړی و چې مطلب قومي تقسیم کو قوم کې اختلاف راغی دو خلکو نه د فتونه وخت څه نور زداسې پراپر موعده نه و چې مطلب عام انسان سره کې نه وړو د ښه سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استازي شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نېشنل لوجستیک سل ترمنز دراغلي کښالې د هوارې لپاره هڅې کړې دي.
سمه زموږ سټیک هولډرز دي دا غي او زموږ د کوم زما د زموري ده چې د مشورتي طریقې سره د دوه په منځ کې دا یو سټیپ وایم چې زموږ خلکو تام فیسیلیټیټ شي زموږ ملک تام فائدہ ورسی ګورو ته ما دا ویلې دي چې تاسو لگ لگ صدق کی فلیکسیبلٹی کا پزان کی پیدا ہوئے نو انشاءاللہ منتظرہ دا ربنا ایک امید ہے چھے انشاءاللہ تعالیٰ پدا نیکسٹ میسیج کے چکلہ ممکنو نو انشاءاللہ دیر خب پوزیٹیو ریزل برازی انشاءاللہ.
شفیق شیر افریدی او دا پرلت مشرانو مشال لڑیو تاویل دا ایفسی پا منزگڑی توب با راتون کی اونائی پا تورخم کی دا مسالی دا حواری لپارا یو جرگا کی گی چی پا کی دا خوگاخیلو دا قام نها کسیز کومیٹی او دا نیشنل لوجستیک سل استازی گڑون کوی دوی ہی لمن دی چی دا حل یو لارا با پیدا کری. مشال لڑیو دا ایف سی او این ایل سی دا چارواکو سرا پا خبرو بریالی نشوا.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو.
د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید پرون په راولپنډی کې وی خبري غونډې ته ویلي د هر هغه چا پر ضد بچ د هیواد په پوز پسې خبري وکړي قانوني کاروایی کوي. نوموړي په دې لړ کې د جمعیت العلماء اسلام د یو مخکخ مفتي کفایت الله نوم یاد کړی او زیاته کړی چې دغه معاملې د خیبر پښتونخوا حکومت ته سپارلې ده. لاغه وروسته چې رشید څو ورځې مخکې ویلي وو چې د حکومتي کابینې په غونډه کې د مفتي پر ضد د غدارۍ مقدمې درجولو پریکړه شوې ده. خو جمعیت العلماء اسلام د کورونا چارو د وزیر د څرګندونې رد کړې دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
په پینډی کې د جنوري په 2 د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوس پر ضد غیر مناسب خبری وکړي نو پر ضد به یې پر چکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پښتونخوا ته لیږلې او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوس پر ضد نامناسب خبری وکړي نو په 2 یا 2 کې به داغه خلاف پر چکټ کوم. دلہ غیرستو چې سلور روزی وړاندې نو موري ویلی وو چې مفتی کفایت الله د پوس پر ضد خبري کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلی د پوس دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو د به مولانا فضل الرحمن نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا وینوا
زمون په عین کې داخل پابندی نشته چې یعنی یو اداره به چې د تنقید نه بالا تر وی د جوډیشري د ججانو متعلق هم جایز تنقید چې ده دا کېدای شي او هغه یا رښتیا خبره چې دا ګوره دي رښتیا خبره چې په قانون کې اکسپشنز دي مستثنیات دي په هغه استثناګانو کې دا خبرې دي چې یو نظام ټیکي نو هغه چرې هم توهین کې نه راځي. په کار دا ده چې حکومت په خپل هم په دې لږ غور وکړي چې که غیر آئینی غیر قانوني طریقې سره اداري خپلوي لګیایي نو چې دا هغې مخنیوی وشي.
بل پلو د حکومت ته دې بیان پترس کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان په خپل کړي باید چې د غداري مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم په یو بیان کې ویلي د غداري مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په 2 یا 2 کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي مسلسل د ده په کور چاپی وهل او ماشومان له ځان سره بوتلل کوم ریاستی اصول دي د دې ترهګرۍ جواب به ورکول وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د یوې غیر حکومتي ادارې بلو وینز د یو رپورټ تر مخه دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د هغو ماشومانو شمیر شاوخوا 3 لک ته رسیدلی چې عمرونه د 15 او 18 کالو په منځ کې دي او له سکولونو بهر دي. په دې کې شپږ سلويخ فیصد جنکې دي. رپورت وايي د ماشومانو له تعلیم د بے برخه کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم شامل دي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف وايي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره یې تعلیمي ایمرجنسي لګولې او اربونه روپۍ ورته په بودیجه کې بیلې کړې دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د جنوري په دویمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جنکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64 فیصد سکولونه چې کم دي هغه د علاقانو لپاره دي او باقي 35 فیصد دي د جنکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دي هغه کې 70 فیصد جنکه چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعدادو شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال سره ډیر خنه ده. تقریبا زمونږ 70 فیصد جنکه چې کم دي هغه د پنځم نه پس ډراپ اوټ شي او چې کم سلويخ فیصد جنکه د پنځم نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14 فیصد جنکه داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته
خود شمالی ودرستان سره تعلق لرون کې د صوبایي سملای د پرایمری او سانوی تعلیم پاړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي سملای کې وړاندې کړي هم وو.
سملای کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلی علاقې کې یو سل 22 کنسولونه دی هغه د جناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي سملای کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړه نو زما په خیال په صوبا کې زموږ فورم د زمونږ سره خدانانو ورځ پورې هیڅ داسې په غو باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي ایمرجنسي لګاو خاص کر په زموږ ځلکه خدانانو ورځ پورې څه داسې تبدیلی نه درغلي ولټا ما شومان د سکول نه بهر شوی دي.
بلخو د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پرایمري او سانوي تعلیم په اړه د صوبایي سملای د قائمه کمیټه چیرمن پختونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ اینڈ لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالی او د یو شمیر نورو روایتی او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14 فیصد ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 8 فیصد ښځې لیک لوست نشي کولای او د آبادۍ نیمایي پورې جنکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
یار ګورګنیه دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را زراخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیه
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی جمعیت علماء اسلام دا ایران پولیتا چیرما دا بلوچستان پسردی خار تفتان کے دا زیرو پوائنٹ تړل کېدو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو د کوټې تفتان ترمنځ لوی سړک د تګ راتګ لپاره تړلی و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي هلې ځلې اغیزمنې شوې. دوی د مظاهره چانو وویل چې د دې دروازې د تړل کېدو له وجې د سیمې سلګونه کسان بیروزګاره شوي دي. د سیمې یو انتظامي چارواکي بیا مشال لوی ته ویلي د پاکستان او ایران خبرې روانې دي چې پر دروازه کېدونکې تجارت رسمي او قانوني شي. تفصیل له ایوب ترین اورو.
د مزارچانو په وینا چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې 0.5 دی چې لامل یې نه یوازې په تپتان کې بلکې په ټوله سیمه کې په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د انجمن تاجران تفتان مشر امان الله مشال ریډیو ته وویل چې 0.5 د ایران د لوري د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې بند شوی دی. 0.5 د بندش څخه د درې نیم څخه نیولې بیا تر 4000 پورې مزدوران یا کلیان تر اغیز لاندې راغلي دي، ځکه چې په سیمه کې د وړو کاروباري خلکو گزاره هم پر دغه 0.5 باندې ده. خو په احتجاج بوخت مظاهره چان وایي چې د دوی احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو 0.9 خلاص وي. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام تفتان امیر اجین نجیب الله محمد اسنی وځای خبریالانو ته ویلي دي چې د 0.5 د بندش څخه په سیمه کې بیروزګاری او نامنی ورځ په ورځ زیاتیږي.
د
0.5 د بندش څخه په جرمونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی کیږي. خلک نه یوازې خودکشي ته تیار شوي دي، بلکې خپلو کورو پرېښودلو ته هم مجبور شوي دي. او که زموږ غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به د خپل احتجاج دایره نوره هم پراخه کړو. بل نور ته د احتجاج ختمولو لپاره اسسټنټ کمشنر تفتان عصمت الله اڅکزی د مظاهرچیانو سره خبرې کړې دي، خو د وروستۍ اطلاع پورې لا سړک نه و خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مې کله د ډپټي کمشنر چاغي آغا شیرزمان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په دې اړه څو ځله د ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د نوموړي په وینا چې دواړه هیوادونه پر 0.5 باندې وځایي تجارت ته اوس قانوني شکل ورکول غواړي.
لیکن وہ ایک انفارمل ٹریڈ جو ہے،
0.5 باندې به لمخه غیر رسمی تجارت کې دی. خو د پاکستان او ایران حکومتونو له لوري و دې ته د رسمي تجارت بڼه ورکول کیږي، لکه څنګه چې په تربت کې و پل ته چیرمه تجارتي مارکیټ جوړیږي. دغه ډول په تفتان کې بارډر مارکیټ جوړېدونکی دی، ځکه چې په ټول نړۍ کې کاروبار د رسمي تجارت په لور روان دی. نو همدا وجه ده چې اوس پاکستان او ایران دواړه غواړي چې غیر رسمي تجارت بند شي. د دې څخه به و خلکو ته په قانوني توګه د روزګار اسانتیاوې نوري هم پیدا شي. خو د مظاهرچیانو په وینا چې د 0.5 بندش څخه د چاغي په ګډون و ایران ته چیرمه د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې خوراکي شیانو قلت پیدا شوی دی، ځکه چې د تفتان او ګوادر په ګډون د بلوچستان په نورو سرحدي برخو کې د بجلی تر څنګ زیاتره خوراکي شیان د ایران څخه راځي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې 0.5 ټیکس فری دروازه ده پر کوم باندې چې یوازې د پاکستان له لوري د وسه خطر 800 پورې مزدوران شان په لاسو او په شاوړي او راوړي، کوم چې د دې مزدورانو د روزګار لویه ذریعه ده. یاد به چې د بلوچستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې د کرونا وایرس له امله نه یوازې د تفتان سرحدي پوله تړلې وه، بلکې د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت او د خلکو تګ راتګ هم بند شوی وو. خو د پاکستان له لوري د ایران سره د تجارت لپاره سرحدي پوله تیر کال د جون په میاشت کې خلاص شوی وه، لیکن په ایران کې د زیارتو لپاره د پاکستان څخه د خلکو پر تګ راتګ اوس هم بندیز دی.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې پرله پسې پیښو خبریالانو د حکومت د خوندیتوب ملاتړ بنسټونه سخته اندېښمن کړي دي. د جمعې په ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله ایماک وژل شو. کابل پریس کلب او د جرنلستانو دفاع کمیټه پر ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې سربیره د افغانستان له مشرانو جرګې هم د راز ولسی جرګې غوښتي چې د جرنلستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. دا په کومه موده کې د پنځم افغان خبريال چې وجل کیږي تر اوسه کوم وسلوار ډلې د خبريالانو د وژنې پیښو ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې بعد خبريالانو او مدني فعالانو امنیت خوندی کوي. تفصیل له کابل رحمت الله افغان را کوي.
په پرله پسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو، افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټولو خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خبروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینی معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجه پورې ټیټ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنې کړې وي، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل سوي او ګواښل سوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو سره هارون بچا هنري غړې خبرونه وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې چې تاسو د زیارت پورس په ژوندۍ بڼه اوریدلې وه، د پیژندلې سندرغاړي حشمت سهار د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو ز هارون بچا سلامونه درته وایم. دا ونه مخبرونه ته پیژندلې سندرغاړي حشمت سهار مل مکړه دي. نو موړې د هنګو د یوې هنری کورنۍ د موسیقي په مسلکی توګه یاد کړی او وخت وخت مونږ ته غزلونه ټپی او سندرې راوړي. خبرونه کې خره اغلس پورته وایو. استړې مشي حشمت جان او مننه چې وخت راکړ.
السلام علیکم بچا سے تاسو تاسو ټول ټیم ډیر شکریا ده کوم ډیر مننه کوم ټول مینوالو ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام. جوړو سی روغو سی پکستا په فیسبوک پانه یو پرومو دی وړغوندی ورکړی وا چې ټپې دی را روان دي. نو دا به کله به خیر دا خو نه به کالم دا په لیګي
دا بچا سے بالکل هغه ټپې دی نوې کال لپاره ریکارڈ کړی وي د نوې کال شپه باندې به موږ ټپې دلس کی دا طرز استاد سید اغل مهنا بلکې زما استاد هم دی. دا په خوا یو طرز جوړ کړو لسکینځل لسکاله مخ کې طرز نه ما سره په ذهن کې نو اوس مې ریکارډ کړو پکې د ټاپو نوې ټاپم پکې ولي کړې یو ملګری باندې. نو کوشش مې کړل اوس الله دې وکړي چې زموږ مینوالې خوښي.
او دا تا ویل چې نوې ټپې دې ولیکلې په یو ملګري. نو د لیکلو نه خدا نه چې هغه کوم زمونږ زړې پخوانې تاریخي ټپې دې په کتابونو کې شته هغه سړې را واخلي خو ډېرې خوندورې دي ډېرې خوږې دي. دغه خبره دې په پام کې وی کنه؟
بالکل خود کې دغه بچا سے بوند پر یو مسله و چې هغه طرز داسې و چې سیدا ګل مینا سے د طرز سے جوړ کړو چې هغه کې لکه ما تا غور زیاتېږي چې واړاوي کتاب
نو شو باقاعده شروع کر
بچا سے سندر حکومت تقریباً دولس گیارہ عمر جمع ہو جمع سندر لگا ویلے ہو جمع عرور گل نواز آغا جمع استاد ہوم کول خو بس دا علی زری کول خو دیر کسی سنم کول چیرہ جمع یو سندر مشہور اشی یا جمع سوک جمع غزل اور یو دیر اور دغه شان لگا تاسو بمے اوری تے گلزار عالم صاحب ٹکر صاحب استاد شاہ ولی استاد خیال لالا نو دغا بم اور دل نو چتاس تا ہم کرتے نو رو میرے وقت چی کلوی چی زمان نیو سندر سو کواری خو خیر تاسو اغا مقام تا و تاسو غزی تا خو مونگ نشو رسی دے دم مشرانو زمون چینی خوستاسو پا کدمونو باندے اخپل کدمونو دو بیا می یو نظم ریکارڈ کې د ماسان استاد طرز او په خبر کې پر هر م جوړا پر زین پس بیا خلکو سره په جنګلی وس.
ها او ته خو چوند هنري کورنۍ ما خو ورډونکو ته و هم ویل چې تاسو خو مشرانو هم هنر کړی دی موسیقي کړی دی نو تاسو دې په دې کورنو کې چې کوم هنري کورنۍ وي حشمت جان تاسو سره پیښ شي دي تاسو واقعي په خپل شوق چې تاسو سندرغاړي شي کنه دا ستانه هم داسې غوښتل کېدل چې تب خامخه هنر کې او یا به سندره وای یا به کوم ساز د کې بل څه بګنی بل خواته بنځي داسې کوم فشار در باندې وو چې په خپل خوخه دار څه کړی؟
نه نه بالکل دغه شان نه لکه زما وارث چې الله جنته ورکی ما د ماشومتوب نه د تبله سره ډېر زیات شوق و چې تبله به مې رکی کول خو ما ته کور نه داسې مسالا نه و. بله خبره ده چې ورور مې هغه سپورټ کولم نو لکه ما ته داسې مسالا نه و په خپله خوښه مې موسیقي زده کړې.
ښه ډېر ښه. نو ګلنواز اخو ګلنواز ولی دی او ځان سره ولی هم لیکي کنه هغه د مشر رور دی. نور ستاسو د کورنۍ مشران چې هغه موسیقي کړی وي په خپل وخت او کار یې کړی وي اوس هم خلکو ته یاد وي کنه داسې کوم مشران را پیژندلی شي ته؟
بالکل زما لکه والد صاحب هم یو وخت کې موسیقي کوله چې هغه لکه غانا به هم کوله خو زما تر چې کوم وو نو هغه پاره کې دغه لکه هغه سندرم ویلې دا هغه په هارمونیم باندې لکه ډېر زیات مشهور و زمونږ علاقه لکه د تیرا او تر پاره چینار په دغه علاقه باندې خلکو پیژندل. هغه به ډېر ښه هارمونیم غږوله کمپوزونه به کول او هغه کې لکه هغه یو څو سازونه زده کړي وو چې هغه به ډولکی هم غږول تبله به هم غږوله سرنا به هم غږوله سرینده هم ورته زده وه او هارمونیم به
جنازہ
د حشمت سحر په غږمو ته د نوې سندره اورې دا حشمت سحر زمونږ د نننۍ هارون بچاو ندی ګړې خبرونه ملمه ده لپی خبره را سره د وخت په خبرونه کې راغله ده حشمت جان نو د خولي خولي کمپوزر څنګه یوازې جوړوي ک څوک پکې سره مرسته کوي دا حال خوراکه
بچا چې بالکل د نور کمپوزر چې ما سمرم ویډیو لکه مختلف کمپوزرانو سره مې کار کړی دی جنازہ بلا بلا جنازہ
ستاپ موسیقی کې خو هم د استاد باجی غ انداز او استاد وینا غ انداز هم د ګل نواز غاسر پښته دی خامخاز چون رور دی یو ځای مو ورسکړی دی ژوند مو یو ځای کړی دی تا خو سیدا ګل مینام یاد کو ماس خان سره هم وخت تیر کړی دی نو زیات ته څه فکر کوي چې زیات زده کړی دی لچانه کړی دی
واجی لکم سیدا ګل مینانا مم زکړه کړی دا خپل ور ګل نواز دا د ماسان استاد نه مم زکړه کړی دا خو زمون په دې موسیقي او د هارمونیم باندې چې کوم رنگ دی او چا نه متاثر یو نو هغه او شاولی استاد دی هارمونیم هغه مو خوند راکړي د شاولی استاد نو مونږ د شاولی استاد رنگ هغه راوړو چه ترزونه جوړو یا لکه هارمونیم غږو نو شاوري استاد هارمونیا او داغه غانا زموږ په ذهن کې وي
د سندرې زده کړه د هارمونیم د دوړ کار یو ځای ته روان ساتلی دي
بالکل هارمونیم مې د غشان لکه د هارمونیم مې او قدرتي په ذهن کې و لکه درې تانا نو چې استاد داخل بیا شاوري استاد او ماستر لیدر لکه دا زما بیا ډیر زیات خو خو چې ما به غوښته چې د دې په شان هارمونیم مو غږم چې دا आवाज نه زیات د خوایې نه په هارمونیم باندې کړی دا
ځکه خو دومره خوګي غږوي نو
کوم څه نه خوخ کلیا د پښتون خوخ کلیا د پښتون خوخ کلیا د پښتون خوخ کلیا خلیا د پختون خوا خلیا قطر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا قطر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا د پختون خوا خلیا د پختون خوا خلیا قطر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا قطر پتا خلے دے دوبے پتا خلے دا
Thank you.
جهان کھلے دے پتا دنیا کھلی دا د پختون خوا کھلیا د پختون خوا کھلیا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلی دا قطر پتا کھلے دے دوبے پتا کھلی دا
حشمت جانا تا د استادانو خبرې مونږ کولې. ځینې خلک بیا وایي حشمت جانا چې دا استادان د دې کومه طریقه ده د موسیقۍ خولو دا ډېره دغه ده زړه ده کنه. اوس خو چون نوې دور دی انټرنیټ راغلی دی او نوې اسانتیاوې راغلی دي نو دوی بیا هم په هغه زړه طریقه روان دي، هغه شکرې دي. او بل بیا دا هم ویل کېږي چې دا استادان هر څه ګنې خپل شاګرد ته نه ښیي او څه ته پټ هم ساتي. که نه ستا تجربه څه وایي؟
هغه یو متل هم دی که نه چې پیشو پلان ته در چلو خو ته خوش دی نو نه د خطلو چرې ورته
ورنه.
نو استادان پکې ډېر مخلص هم دي چې خپل شاګردانو ته د استاد او د شاګرد رشته خو د لکه د پلار او د زوی رشته وي. او په کار هم دغه شانتي ته چې لکه خپل بچي حق ادا کړي او استاد د خپل بچي حق ادا کړي او شاګرد لکه خپل استاد د پلار په نظر وګوري. او واقعي خبره ده چې نن سبا لکه دغه استادان هم هغه شان زده کړه نه ښیي چې صحیح لار شاګرد ته وښیي. بله خبره ده چې شاګردانو کې هم دغه مسئله شته چې دوی ټایم نه ورکوي، وخت نه ورکوي، موسیقي خو غواړي وخت.
ته خو ریاضت ته هم ډېر کړی دی، سندرې وایې، کمپوزونه جوړې، استادان دي لیدلي کتلي دي. نو دا یو سندرغاړي د پاره چې یو هنرمند وکول شي ښه سندره وایي، په سور پوره سندره وایي، په تال پوره سندره وایي، د کلاسیکي موسیقۍ زده کړه څومره ضروري ده، په ریدم باندې پوهېدل څومره ضروري دي، څه به وایې حشمت جان؟
بالکل بادشاہ صاحب، د ټولو نه اول خو لکه د کلاسیکل زده کړه د ټولو نه زیاته ضروري ده. پر کلاسیکل نه یا د راګونو نه یا د ټاټونو نه څوک نه خبر نو دی نشي کولی چې ښه کمپوز جوړ کړي. لکه کلاسیکل چې هر زده کړي نو دی به ښه کمپوز هم کوي او ښه ګانه به هم کوي. اوریدم د هر سندرغاړي د پاره پرېدم باندې پوهېدل ډېر ضروري دي. ولې چې دی پرېدم پوهېږي نو په دې کې مختلف لکه ریتمونو دا درا دا کیروا دا روپک تال دی، دغه شان نور تالونه دي، چپتال دی، تین تال دی، نو چې دی د دې نه خبر وي نو دی به ښه کمپوز جوړوي.
حشمت جانه، مونږ کله کله وګورو ستا د زمونږ د سیمې چې کوم خزینه سندرغاړي دي، مشهوري سندرغاړي لکه ګلپانه شوه، مینا ګل شوه، دوی سره هم ستا وخت په وخت سندرې د فلم د پاره هم او هسې هم. نو دغه تجربه دې څنګه ده؟ دوی سره په دغه کار ته خوشحاله او ته ګڼې چې ګڼې تاسو دا کار صحیح دی او معیاري موسیقي جوړوي لاغي سره په ګډه؟
بادشاہ صاحب لکه زه به دا ووایم، ما چې ګلپانې سره ریکارډنګ کړی دی یا مې مینا ګل سره کړی دی، لکه دا زما په ذهن زرم چې نه لکه دا غلط کار نه دی چې مونږ اوسو وایو چې یاره داسې زنانه سره سندرې ریکارډ کول. لکه زمونږ ډېر لویو لویو سندرغاړو په دې کې لکه د زنانو سره یې سندرې ریکارډ کړي دي. لکه د نورو جبونه چې راواخلو مې د حسن صاحب نه راواخله، غلام علی صاحب، دغه شان خیال محمد صاحب، دغه ټولو استاد شاه ولی دی ټولو ریکارډ کړی. خو زه وایم چې په دې کې معیار ساتل پکار دي. لکه ما که ګلپانی سره ټپیم ریکارډ کړی دي یا مې ګل سره ریکارډ کړی دي، نو ما پکې دا سوچ کړی دی
چې لکه ما د ساحل صاحب سندره راخستې ده یا مې د خاطر صاحب یا مې کټپې کړي نو ټپې مې هغه د معیار نه بهر نه وي. نو زه وایم چې هر څوک دې زنانه سره که سندره ریکارډ کوي خو معیاري شاعري پکې وایي.
نو چې شعر خوي موسیقي خوي او ما قتل تا په دې بیا په دې فیسبوک باندې باندې هغه رستا ځنه عکسونه لګولې ګلپانه سره دې جوړ کړی چې تاسو اوس لګای په بل کم سندر باندې هم کار کوي؟
او بالکل او نو د ګلپانه په سیو نه وي دا کوم نه سو بل ور موږ هم دا سلیکشن ته په هم دې باندې موږ لګیو چې موږ د سې یو سیزوي چې هغه کې مونږ دغه ذکر نه دی چې زلف او دغه نه چې مونږ یو پیغام ورکو چې دا د وطن پیغلم د دې قوم ته پیغام ورکړي نو د وطن زلمیان یو پیغام ورکړي او په همدې باندې لګي چې مونږ داسې یو مایوري کارو.
تیرا مودا وسوستا دی دنت زماز وشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رامشی پر سر چکر پستر گومی تیارا شینن
ಶಿನನ್ ಬವಾಶಿ ಕನ ಶಿನನ್ ಬವಾಶಿ ಕನ ಶಿ
ರಾಮಿ ಶಿಪ ಸರ್ ಚಕರ್ ಪಸ್ತರ್ ಗುಮಿ ತ್ಯಾರ ಶಿನನ್
ګلپانی او حشمت سحر دا جوړه سندره مو اوریده. حشمت سحر زمونږ د نننې هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه ده. تاسو ملګری کله کله میاش کې زل دوه خو خامخه د تدبګرای ته زید عبد ستار شاه بچا دربار کې حاضری کوي یل ته قوالی کوي او د سما یو محفل جوړوي نو دغه دغه کارونه مهم روان دي دا وخت.
او بالکل ال ته خو دغه خبره وای چې کوم غدن شندې سماج صاحب چا سلیا او د نمسکی حکیم صاحب چا چې بو مونږ ته اکثر دا ویل چې لکه تاسو دلته چې کله هم تاسو او تر نوی فارغه نو به دلته راغې مونږ سره د محفل کې شرکت کړي او لکه صوفي کلامونه مونږ ته وای نو دا شان چې کله زمونږ پتاموس په زمون پروګرام نه سمزروفیات هم نه نو بل اوسو البته کوادی او غیر ملګری البته زیراز دا ادب سره خلک ناس یو ډېر په فن باندې زمون د کلامونه اوري نو موږ سال ته ډېر زیات په مزرعه کې موسیقي چې البته لاوسو.
اوهو او داس یو سندره داس یو یو سنف داس یو کار چې ته تروسه دی نیو کړي حشمت جان او غواړي چې داس یو کار وکړي چې غني ته غني چې دا به خلق ډیر خوخ کی او استاد نور هم لغه وشي نامه مده وشي او خلق به لام خوخ کی
باشا سر کار خو می پښتو کې بس سټاکا ټکا کرے اردو کې اردو جواب کې می سنوي ریکارډ کې مغانم چې یو خ کلام او خ کمپوز چې په اردو کې ریکارډ کوم چې لکه زمون د نورو ژبو خلک هم زماده سندره واوري.
ډیر بخښي بس تا ته بریا غواړو ستا په ژوند کې ستا د هنر په چارو کې. احمد جان ډیر مننه بیا هم چې موږ ته د وخت راکړ.
مننه وکړه.
خوشحال خانہ مبارک 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 صاحب چیرا پاس دلی خوشحال خانہ مبارک 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 خبر وکی غاری ملنگ عبد الرحمن مبارک خبر وکی غاری ملنگ عبد الرحمن مبارک 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 سنگیت میدان وینا